سلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو په دې نیم ساعته خبرونه کې به د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د نننۍ خونړۍ ځانوژونکې حمله په اړه معلومات درکړو. همداراز په یو بل راپور کې به واوري چې افغان حکومت وایي له بېلابېلو لارو له مختلفو وسلوالو ډلو سره د سولې مذاکرات په دې هیله پرمخ بیایي چې په هیواد کې سوله ټینګه شي. په روانه خپرونه کې چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو سمدستي خبرونو ته پام وکړئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په سر کې پام وکړئ چې څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. په ننګرهار کې د ملي اردو د جلب جاز پر موټر په یوه چاودنه کې له لسو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا دېرش نور ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو خپل ملاتړ څرګند کړ. پاکستاني چارواکي د هیواد په شمال کې د وروستۍ زلزلې له امله د شپږو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت چارواکي د ملي اردو د جلب جذب پر موټر د چاودنې په ترڅ کې د لسو زیاتو کسانو د وژل کېدو او شاوخوا دېرش نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پیښې نن مازدیګر شاوخوا څلور بجې د دې ولایت د سرخرود د دوسرکې په سیمه کې شوې ده. د ننګرهار د والي د ویان عطاالله خوږیاڼي په وینا چاودنه په یوه موټرسایکل کې د ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو له امله شوې ده. د ننګرهار د مرکزي روغتون مشر ډاکټر احسان الله وایي د دولسو کسانو مړي روغتون ته وړل شوي دي او په چاودنه کې تدش کسان هم ټپیان شوی چې د درملنې لپاره روغتون ته ورول شوی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ د کمریو په سیمه کې نن سهار د ماین چاودنې په ترڅ کې د پوهنې وزارت دوه کارکوونکي وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وویل د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ د کمریو په سیمه کې نن سهار د چاودنې په اړه وبخې د افغانستان د پوهنې د وزارت یو مطبوعاتي مسؤول عبدالصبور غفرانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ یو شمېر مخور سیاستوال
د په دې تر اوسه پورې د کابل د کمریو د ولسوالۍ د چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پر یو شمېر سیاستوالو انتخاب وکړ چې د ملي یووالي د حکومت په اړه له سیاسي موافقې سم درک نه لري. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل
زمونږ یو شمېر مخور سیاستوال تازه یو واقعیت ته متوجه شوي چې دا ماته د تعجب وړ ده. زمونږ هیله دا وه هغه کسان چې په سیاست کې غواړي رول ولري حداقل باید یو ځلې دغه توافقنامه مطالعه کړې وای.
کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری له سفر سره چې ویلي و دغه حکومت موده پنځه کاله ده، دوه کاله یو شمېر سیاستوالو بیا دا مسله راپورته کړې وه. دغه راز د یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو خپل ملاتړ څرګند کړ. کیری چې د جی او ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره جاپان ته تللی، په هیروشیما ښار کې په یوې خبري کانفرنس کې وویل د افغانستان په اړه له هغه ځایه چې نوی هیروشیما ته راغلی موږ د نړیوالې ټولنې لخوا په وارسا کې د ناتو او وروسته د بلې بروکسل د سرمشیزې په اړه خبرې وکړې چې هغه څومره مهمې دي. په دغو سرمشیزو کې به موږ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د اجرایه رئیس عبدالله او هم د ملي یووالي د حکومت د هغو هڅو ملاتړ وکړو چې غواړي هیواد باثباته کړي او افغانانو ته سوله امنیت چې دوی یې ډېر هیله مندې راولي. جان کیری چې د تېرې شنبې په ورځ افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ له افغان ولسمشره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د ملي یووالي حکومت د پنځو کلونو لپاره جوړ شوی او مشران باید روان کال له دوو نړیوالو کانفرنسونو مخکې وښیي چې د نړیوالو مرستې مدیریت کولی شي. پاکستانی چارواکي د دې هیواد په شمال کې د وروستۍ زلزلې له امله د شپږو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. دغه زلزلې پرون د افغانستان په ګډون د جنوبي آسیا ډېر ښارونه ولړزول. د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې نن وویل چې پنځه تنه په خیبر پختونخوا ایالت کې وژل شوي دي، یو تن د بلوچستان ایالت په ګلګت سیمه کې وژل شوی دی. دغه زلزلې شدت د ریختر په اندازه شپږ ثبت شوی چې له نورو سیمو تر اوسه د ورانیو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د قزاقستان او ایران ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. نور سلطان نظربایف ایران ته په سفر کې نن په تهران کې له ولسمشر حسن روحانی سره وکتل. نظربایف به په دغه سفر کې دغه راز ترکیه او ازبکستان ته هم ځي. دواړو مشرانو د کتنې ترڅنګ کمپنیو په لسګونو قراردادونه لاسلیک کړل چې ارزښت یې له $1 میلیارد زیات اټکل شوی دی. د ایران او قزاقستان ترمنځ تیر کال د سوداګرۍ د راکړې ورکړې اندازه $650 میلیون وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د اټومي خطرونو د پای ته رسېدو لپاره د هڅو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. جان کری د جاپان په هیروشیما کې د لومړنۍ اټومي حملې له یادګاري ځای څخه د کتنې په مهال دا څرګندونې وکړې. داسې وزیر راپورته شوي چې ښایي د امریکا ولسمشر به چې کله د G7 په سرمشریزه کې د ګډون لپاره جاپان ته ځي له هیروشیما څخه هم کتنه وکړي. کیری په یو خبري کانفرنس کې وویل
I know that he is invited to do so because he has said so publicly.
چې هغه اوباما ته بلنه ورکړل شوې ده. زه پوهیږم ځکه اوباما په ډاګه دا خبره کړې چې په یو مناسب وخت کې به له هیروشیما څخه کتنه وکړي. خو نه پوهیږم چې دغه کار به په راتلونکي کې وشي او کنه. کلي د امریکا لومړنۍ لور رتبه چارواکی دی چې نن په هیروشیما کې د سولې تاریخي پارک او موزیم وکوت. د قرغیزستان صدر اعظم تیمر سارایف نن خپل استعفا اعلان کړ. نوموړي نن په پلازمینه بشکک د کابینې په غونډه کې دغه استعفا وروسته له هغې اعلانوي چې د پارلمان یو شمېر غړو د هغه حکومت په فساد تورن کړی و. سارایف وویل اوازو او ګونګسو د حکومت ثبات زیان رسولی و چې په دغه سخت وخت کې د حکومت کارونه په ټپه درولي و. د قرغیزستان د ولسمشرۍ مطبوعاتي دفتر وویل چې ولسمشر المازبیق اتمبایف د هغه استعفا ومنله. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د نننۍ ځانوژونکې حملې په اړه معلومات درکو. په نورو موضوعاتو کې افغان حکومت وایي له بېلابېلو لارو له مختلفو وسلوالو ډلو سره د سولې مذاکرات پر مخ بیایي څو په هیواد کې سوله ټینګه کړي.
د افغانستان حکومت پر ډیرو چینلونو باندې د سولې مذاکرات روان کړي. په دې هیله باندې شي وکولای شو یو دایمي سولې ته د یو پروسې له لارې ورسیږي.
اجرائیه رئیس عبدالله وایي ځینو سیاستوالو د ملي وحدت د حکومت موافقه نه ده لوستې او د جان کیری له څرګندونو وروسته د لومړي ځل لپاره یو واقعیت ته متوجه شوي دي. د لوګر ولایت یو شمیر اوسیدونکو نن په کابل کې د ولید پر ضد مظاهره وکړه. خو چارواکي وایي مظاهرې د ځمکو هغو غاصبینو کړي چې د پوهنتون په ساحه کې کورونه د سیمه ییزې ادارې لخوا وران شوي دي.
د پوهنتون ساحه ده کورونه چې په غیر قانوني ډول باندې جوړ شوي وو. امنیتي جلسې د پرېکړې په اساس باندې یو کمیسن وټاکل شو په سنکاری کې وي هغه ټولې وران شي.
او په وروستۍ برخه کې به واورئ چې یو شمېر نجونو د سپورت د فدراسیونونو د یو کولو په اړه د ولسمشر د فرمان او د فرخوندې په ملاتړ نن د بایسکل ځغلولو لوبه وکړه. قدرمن اوریدونکو د نورو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې جلال آباد ته ځو. د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی او د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ د نننۍ خونړۍ حملې په اړه جزئیات راکوي. شینواری صاحب، د دې حملې هدف څه و او وروستي معلومات څه دي چې د مړو او زخمیانو شمیر څو ته رسیدلی؟
جلال آباد خاصه نږدې د سرخود سره کې سره دغه سیمه کې د کاستر موټر چې د امنیت قمندان فصل فضل احمد شیرزاد په وینا باندې دغه موټر کې د ملي وډو د جلبوجز به هغه نوی ګمارل شوی ماسرین انتقالول په دې باندې ساده شوی. د علمي معلومات دا وخی چې په دې کې پټوله کې 50 تنه تمرګ جوړ لاوخې ده. د رښتون رئیس احسان الله ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه پورې دوی ته اته د شپنه زخمیانو هم درنګ دولس جسدونه ورول شوی دي. ولایتي اداره وایي چې د پیخه پړه پټنی روانې دي او دا چې ارقام کې د اتوال راغلو سره رسنۍ سره شریک کی.
مننه. شنواره صاحب دا حمله خو معلومه خبره ده چې اوس به معلومه شوی وي چې ځان وژون کې حمله ده، خو سوال ده چې څوک په نخ کړی یعنی په مشخص ډول کوم لوی هدف غوښتل چې لمنځه یوسي؟
دغه پیخه کې همدغه د جلب جذب موټرو هغه نوي ګمارل شوي محصلینو د ملي اردو لپاره او چاودنه هم د امنیتي ځواکونو په وینا باندې د زرنج موټر سایکل چې په دغه سیمه کې مخکې نه ولاړو دي کې موازف دي شي او کله چې دا موټر د ساحې ته رسیږي دوی دغه وخت کې چاودنه ورکوي. د تر اوسه پورې وسوال طالبان هم دغه پیخه په لاسونه دی ویلو.
ډیره مننه کوم قدرمن اوریدونکو. په ننګرهار کې د ازادۍ رادیو خبریال شاه محمود شینواره و چې د سرخرود ولسوالۍ د نننۍ حمله په اړه معلومات راکول.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان حکومت وی لبیلا بیلو لارو یې له مختلفو وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. له دې مخکې د ولسی جرګې یو شمېر غړو ویلي و چې د ملا عبدالقیوم ذاکر په مشرۍ د طالبانو له ځینو مهمو قمندانانو سره د افغان حکومت استازو په پټه خبرې کړې دي. د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینپال لا ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د کومېډالې نوم یاد نه کړ، خو هیله یې څرګنده کړه چې دا پیل شوې خبرې به نتیجه ورکړي. له کابله د ازادۍ رادیو خبریال صفی الله ستانکزای او په دې اړه تفصیل.
له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د رسمي هڅو ترڅنګ حکومت تاییدوي چې له بېلابېلو لارو یې له مختلفو وسلوالو ډلو سره خبرې پیل کړې دي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند د وخان مینپال د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له بېلابېلو ډلو سره د سولې خبرې پیل کړې دي. ښاغلي مینپال د کومې مشخصې ډلې نوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې هیله ده له مخالفینو سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي.
د افغانستان حکومت همدا اوس پر ډېرو چینلونو باندې د سولو مذاکرات روان کړي، په دې هیله باندې شي وکولای سو یو دایمي سولې ته د یو پروسې له لارې ورسېږو. ولې تر اوسه پورې دا نه سو چې وتولای شي له چا سره په کوم ډول سره په مذاکراتو کې، ولې پر مختلفو چینلونو باندې د سولې مذاکرات مخته وړو.
د ولسمشر مرستیال ویان په داسې حال کې د مخالفینو له بېلابېلو ډلو سره د سولې د خبرو د مخته وړلو مسله یاده کړه چې افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلې په رسمي توګه د خپلو نړیوالو ملګرو له هڅو سره سره مخالفین د خبرو میز ته کښېنوي. افغان حکومت په داسې حال کې له بېلابېلو ډلو سره د خبرو د مخته وړلو مسله تاییدوي چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي د اپریل تر پایه به د سولې پنځمه څلور اړخیزه غونډه جوړه او تر هغې وروسته به له طالبانو سره مستقیمې خبرې وشي. په دې وروستیو کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د ملا عبدالقیوم ذاکر په مشرۍ د طالبانو له ځینو مهمو قمندانانو سره د سولې د پټو خبرو یادونه کوي. په ولسي جرګه کې د کندهار استازي محمد نعیم لالي حمیدزی د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له ملا قیوم ذاکر سره په پټه خبرې روانې دي او هیله ده د طالبانو ډېر شمېر غړي د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
ورکی ذکر ملکه یم نو مم پی عزیز دین نور مشران بم راسی خبرې د حکومت سره هم روانې کړې دي، خصوصي خبرې هم د قومي مشرانو یا د سیاستونو سره په روانې دي. د طالبانو ډیره غټه بشرتابه به د طالبانو د صفوف سره اوځي، هغه ډله به پاتې شي چې یا ایرانیان د خپل ګټو لپاره د جګړې یا پاکستانیان څنګه یا په دغه اخر کې چې روسانو موږ سره پکې یادېدل.
د ښاغلي حمیدزی په خبره ملا قیوم ذاکر چې ډیر وخت یې په ګوانتنامو زندان کې تیر کړی، د طالبانو پر رژیم او له هغې وروسته مهم مسؤلیتونه په غاړه لرل او د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې د خپل قوم او خلکو ترمنځ له پراخ نفوذه برخمن دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د سولې له پروسې سره د ملا قیوم ذاکر لیوالتیا یو مثبت ګام بولي او وایي هیله ده چې د طالبانو نور مهم قمندانان هم له هغه څخه په دې کار کې ملاتړ وکړي. افغان سیاسي کارپوهان له هغې ډلې ډاکټر فیض محمد زلاند ټینګار کوي چې حکومت باید له طالبانو سره د مستقیمو خبرو هڅه وکړي، ځکه چې طالبانو په وار وار له هغوی سره په مستقیمو خبرو ټینګار کړي، نه دا چې د هغوی په استازیتوب له بل چا سره خبرې وشي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې خپرېږي. اجرائیه رئیس نن وویل چې د ملي وحدت د حکومت له توافقنامې څخه د یو شمیر افغان سیاستوالو درک د دلو لپاره د تعجب وړ دی. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل د اپوزیسیون په ګډون ځینو سیاستوالو دا توافقنامه نه ده لوستې او د جان کیری له وروستیو څرګندونو وروسته یوه تازه واقعیت ته متوجه شوي دي. ښاغلی عبدالله که څه هم په ښکاره د چا نوم یاد نه کړ، خو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د ښاغلي عبدالله مطلب د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون هغه کسان دي چې د ملي وحدت د حکومت د موافقتنامې خلاف دي. په دې اړه نور معلومات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
وروسته له هغې چې د ملي وحدت حکومت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو د مشرانو جرګې په ګډون د بېلابېلو سیاسي ډلو غبرګون راوپاراو، اجرایي رئیس وای دغه درک د تعجب وړ دی. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې، هیله وښوده چې د افغانستان په سیاست کې ښکیل کسان باید د ملي یووالي حکومت سیاسي توافقنامه په دقت ولولي.
زمونږ یو شمېر مخور سیاستوال تازه یو واقعیت ته متوجه شوي چې دا ماته د تعجب وړ ده. زمونږ هیله دا وه هغه کسان چې په سیاست کې غواړي رول ولري، حداقل باید یو ځل دغه توافقنامه مطالعه کړې وای.
عبدالله عبدالله په مستقیمه توګه د کوم سیاستوال نوم وانه خیست، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستیو څرګندونو د ملي شورا په ګډون د بېلابېلو بنسټونو او اشخاصو غبرګون راپارولی. له دې وړاندې د حراست او ثبات شورا د انورالحق حدی په مشرۍ نوې ملي جبهې ویلي و چې د ملي وحدت حکومت موده دوه کاله ده او له هغه وروسته حکومت قانوني مشروعیت نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې وویل د ملي وحدت حکومت توافقنامه چې د ده په حضور کې لاسلیک شوې پای نه لري او د 50 کلونو لپاره ده. له دې وړاندې بیا د سیاستوالو او عامو خلکو ترمنځ ذهنیت دا و چې د ملي وحدت حکومت موافقه د 2 کلونو لپاره ده او د 2 کلونو په تیرېدلو به لویه جرګه راغوښتل کیږي او د حکومت بڼه به بدلون مومي. د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې په یو ماده کې راغلي چې تر 2 کلونو پورې باید لویه جرګه راوغوښتل سي، خو د حکومت څه باندې یو نیم کال تیر سوی خو تر اوسه د لوی جرګې ترک نه لګیږي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل چې د عبدالله عبدالله څرګندونې د مشرانو جرګې د مشر په ګډون هغو سیاستوالو ته متوجه دي چې د ملي وحدت حکومت د توافقنامې خلاف دي.
دا خو نو ډېر براله ځینو سیاستمدارانو ویلي دي او رئیس سنا د افغانستان دا خبره کړې چې دا د شرم خبره ده چې کیری راځي دا مسائل حلایي، حال دا چې عبدالله عبدالله او اشرف غنی په خپل هم کولی شو چې دا حل کړي.
استاد ودیر ساپای هم مانی چې د ملي وحدت حکومت موده یو ځل بیا جان کیری غزولی چې د افغانستان په چارو کې بربنده لاسوهنه ده. نوموړی وای د حکومت د پایښت لپاره دا ډول څرګندونې باید خپل افغان چارواکي وکړي او له بهرني ادرسه دغه ډول خبرې طبیعي خبره ده چې ه سیاستونه راپاروي.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د پراخ حضور په اړه خبرداری ورکړی. ښاغلي عطا ویلي چې د رسنیو د ادعاو برخلاف یوازې په ننګرهار او کونړ کې نه، بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو لکه په خوست، پکتیا، میدان وردګو او زابل کې هم داعش ډله پراخ حضور لري. له مزار شریف د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب صاحب په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور وایي که د ملي یووالي حکومت د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې یوه تګلاره رامنځته نه کړي او د هغوی د ځپلو لپاره عملي اقدامات اوچت نه کړي، دا به ناممکنه نه وي چې داعش د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خپل حضور ته وده ورکړي. نور ویلی دی چې همدا اوس مهال داعش د خپل نفوذ د ودې په حال کې دی او روان د مریض کال به افغانستان ته د امنیتي ګواښونو او ننګونو ډک کال وي. عطا محمد نور زیاته کړې ده چې د ځینو رسنیو د ادعاو برخلاف چې ویلي دي یوازې داعش په ننګرهار او کونړ کې موجود دی، خو داعش په زابل، میدان وردګ، پکتیا او غزنی کې پراخ حضور لري او ورځ تر بلې حکمال او تجهیز کیږي. نن ورځ داعش نه یوازې چې په افغانستان کې شتون لري، بلکې ورځ تر بلې خپل حضور ته تقویت پکې او دوی هیواد ته راانتقالیږي. دا مفتي خبرې دي چې رسنۍ وایي په مشرقي ننګرهار او کونړ کې داعش شتون لري، په نورو ځای کې نشته. زه یې په زمانه درته وایم چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې داعشیان ځای پر ځای شوي. ښاغلی نور داعش یوازې افغانستان ته تهدید نه په ګوته کوي، بلکې وایي چې دا ډله د شمال په نام نه کولو سره غواړي منځنۍ آسیا خاصتاً تاجکستان ته هم ور واوړي. نور وویل په مرکزي سیمو کې داعش غواړي په بامیان او دایکنډي کې خپل کنټرول حاکم کړي او په شمال کې هم په سمنګان او سرپل کې ځای پر ځای شي او خپلې تورستي کړنې ترسره کړي. د نور په خبره چې بلخ هم د څلورو لورو لخوا تر امنیتي تهدید لاندې دی، خو دای به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې بلواګر د بلخ امن فضا کې کړکېچ رامنځته کړي. نور چې په روان لمریز کال کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته خوشبینانه دی، وایي چې د ملي یووالي حکومت د سرانو ترمنځ د ترسره شویو توافقاتو نه اجرا، د یاد حکومت له لوري تروریزم سره د مبارزې د برنامې نشتون او 5 کلونو ته د 2 کلن ملي یووالي حکومت ټنټول سبب کیږي چې ناامنی ورځ تر بلې په هیواد کې زیاته شي. ښاغلی نور وویل چې داعش په پام کې لري ترڅو په خاص روزګان کې یوه لویه نظامي اډه رامنځته کړي. هغه وویل چې د موجوده امکاناتو څخه په استفاده او د نړیوالې ټولنې په مرسته که افغان حکومت د تروریزم د لمنځه وړلو په برخه کې متحد شي، دا تهدید به په نطفه کې لمنځه ولاړ شي. په داسې حال کې ښاغلی نور د روان لمریز کال په ترڅ کې د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه کوي چې شمال زون کې هم تر بل هر وخت د مخه امنیتي ستونزې زیاتې شوې دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د افغانستان ولسی جرګې نن د پوهنې او عامې روغتیا وزیرانو ته 2 میاشتې مهلت ورکړ چې په خپلو وزارتونو کې اوسنی زرګونه خالی پوستونه ډک کړي. ولسی جرګې اسدالله حنیف بلخی او فیروز الدین فیروز ته د خبرداری نن په استجوابیه غونډه کې ورکړ. د عامې روغتیا وزیر غونډې ته ویل چې له څه باندې 2000 پوستونو څخه 1500 ډک کړي، خو د پوهنې وزیر ویل چې ناامنیو د تشو پوستونو د ډکولو په وړاندې خنډ جوړ کړی. یوسف خان زدران د ولسی جرګې د نننۍ غونډې د جریان په اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان د پوهنې او عامې روغتیا وزیران د دې لپاره د وکیلانو له سختو انتقادونو سره مخ شول چې له موجوده بیکارۍ سره سره یې په وزارتونو کې زرګونه پوستونه خالی پاتې دي. ولسی جرګې د دوشنبې په ورځ د پوهنې او عامې روغتیا وزیران او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون مشر خپل استجوابیه غونډې ته غوښتي وو څو په دې اړه وضاحت ورکړي. د وکیلانو له انتقادونو او اندېښنو وروسته د ولسی جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې په دې ورځ د غونډې مشري کوله له وزیرانو وغوښتل چې د جوزا میاشتې تر وروستیو پورې باید ټولو تشو پوستونو ته وړ کسان استخدام کړي.
وزرای محترم، ما بعد از 2 ماه گزارش
میخوایم. خغلو وزیرانو موږ 2 میاشتې وروسته بیا راپور غواړو. هله لرو چې تر هغه وخت مو په وزارتونو کې خالی بس پاتې نشي. له هغه مواردو پرته چې معقول وزر ولري، په نورو مواردو کې موږ انتظار لرو چې بستونه اعلان ته وسپارل شي او ټولې څوکۍ د وړتیا له مخې ډکې شي.
د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی او د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز له هغې وروسته په دې اړه استجوابیږي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون څه موده وړاندې وویل په هیواد کې 25000 پوستونه خالی دي چې اکثره یې په پوهنې او روغتیا وزارتونو کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې 10000 کسان د بیکارۍ څخه ځورېږي او ډېرې بیا د کار د پیدا کېدو په صورت کې له اداري فساده شکایتونه لري. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی وایي چې د تېرو 6 میاشتو راهیسې له څه کم 10000 پوستونو نږدې 2000 ته خلک استخدام کړي، خو په لرې پرتو سوالیو کې ستونزه پر ځای پاتې ده.
از خود ولایت، از خود منطقه هر کسی که حاضر باشه،
له ولایتونو او خپل سیمو څخه چې هر څوک حاضریږي آزموینه دی ورکړي، خو څوک د نامنۍ له کبله نه حاضریږي، دولت هغوی ته د معاش تر څنګ 10 یا 15% امتیاز هم ورکوي تر څو په ولسوالۍ کې وظیفو ته ولاړ شي، خو تر اوسه څوک نه حاضریږي.
هغه وایي چې د دې پوستونو د ډکولو لپاره دوی اجیران نیولی شي چې په دې صورت کې بیا کیفیت تر پوښتنې لاندې راځي. د عامې روغتیا وزیر بیا وایي چې د څه باندې 2000 بستونو څخه 1500 کسان استخدام کړي چې پاتې نور ډېر یې د مېرمنو لپاره دي. له دې سره وکیلان شکایت لري چې په استخدام کې د وړتیا پر ځای سیاسي لیدلوري، بډې اخیستل، ژبني تعصبات او ګڼ نور مسایل وي چې باید وزیران یې مخه ونیسي. دوی ټینګار کوي چې کسان دې د وړتیا پر اساس تر ټاکل شوي وخته وټاکل شي، نه دا چې کیفیت د سرعت قرباني.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، اوس هم نورو موضوعاتو ته ورځو. د لوګر د مرکز پل علم سلګونه اوسیدونکو نن د ولایت والی او سیمه ایزه اداره په ظلم او زور زیاتی تورن کړه. د لوګر د معترض اوسیدونکو نن د ملي شورا مخې ته راټول شول او ویل چې والی له کوم قانوني جواز پرته کورونه وران کړي دي. خو د لوګر د والی ویاند وای هغه کورونه چې په لوګر کې وران شوي دي پر غصب شویو ځمکو جوړ شوي وو. سباون کاکړ له کابل راپور راکوي.
د لوګر د مرکز پولی عالم سلګونه اوسیدونکو کابل ته راغلي وو ترڅو د والی په اړه خپل شکایتونه د ملي شورا غړو او له هغې لارې لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي. دوی چې د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د ودانۍ مخې ته راټول شوي وو د حلیم فدایي پر ضد شعارونه ورکول او له دندې څخه د هغه د لیرې کولو غوښتنه کوله. دوی د حلیم فدایي تر څنګ دغه ولایت د ملي امنیت د رئیس پر ضد هم شعارونه ورکول او د دواړو چارواکو پر انځورونه د چلی پاسرې کښې کش کړي وې. د مظاهرې یو ګډونوال رسنیو ته وویل که یې غوښتنې ونه منل شي او د چپه شوو کورونو پوښتنه ونه شي د اعتراض په ډول به د کابل پکتیا لویه لاره بند کړي. دی وایي د لوګر ولایت والي د ملي امنیت د رئیس په مرسته د کوم قانوني جواز پرته زموږ کورونه په خپل سر بېرحمانه او په ظالمانه ډول په شخصي سکواټورونو پرته له دې چې نور دولتي ادارې په جریان کې واچوي ویجاړ کړل. مظاهره چان وایي کومې مځکې او کورونه چې ویجاړ شوي دوی کره اسناد لري او په محاکمو کې هم ثبت شوي دي. د لوګر د ولي ویان سلیم صالح بیا وایي کومې مځکې او کورونه چې په لوګر کې نړول شوي په غصب شوو ځمکو کې جوړ شوي دي. صالح وایي د یوه ځانګړي کمیسیون له څېړنو وروسته یې دغه اقدام کړی دی.
د پانتن ساحه ده د شیروازي په سیمه کې دلته هغه کورونه چې په غیر قانوني ډول باندې جوړ شوي وو هغه لپاره اول اختار ورکړو. یوه میاشت وروسته دغه خپله امنیتي جلسې د پرېکړې په اساس باندې یو کمیسیون وټاکل شو او لاړه دغه کوم سنکارۍ چې وي هغه ټولې وران شي.
معلومه نه ده چې د لوګر د ځمکو په موضوع کې والی او که خلک په حق دي. خو یو شمېر وکیلانو ژمنه وکړه چې دا موضوع به لوړ پوړو چارواکو ته رسوي او اصلي اړخ به یې معلوموي. د ځمکو پر سر شخړه یوازې په لوګر ولایت کې نه بلکې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جنجالونه راپورته کړي دي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو ورځې دیونه خبريږي. اوس هم پام وکړئ د دې خبرونې وروستۍ موضوع ته. یو شمېر نجونو د ولسمشر د وروستي فرمان په ملاتړ او په عین حال کې د فرخوندې په یاد د ارغوان په نوم د بایسکل ځغلولو سیالي وکړه. د نجونو چې شمېر شلو تنو ته رسېده د کابل ښار د بدني روزنې له فدراسیونه د پروان ولایت تر ګلغونډۍ سیمې پورې دا سیالي ترسره کړه. د بدني روزنې فدراسیون مسؤلین د اولمپیک د ملي کمیټې له چارواکو غواړي چې په هیواد کې د ورزش د پیاوړي کېدو لپاره لازمې هڅې وکړي. له کابله محمد حدیث پردیس راپور راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د نجونو بایسکل ځغلونه سابقه نه لري خو په دې وروستیو کې ګڼ شمېر نجونو دغې کار ته مخه کړې او د نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. یو شمېر نجونو د دوشنبه په ورځ د ولسمشر د وروستي فرمان په ملاتړ چې د اولمپیک په ملي کمیټه کې د اصلاحاتو لپاره ورکړی او په ورته وخت کې د فرخوندې په یاد د ارغوان په نوم د بایسکل ځغلونې سیالي له کابل څخه د پروان تر ګلغونډۍ تپې پورې وکړې. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادقي په دې اړه وایي
بر اولین بار است که ما حمایت خود از رئیس جمهور شو میتیم.
دی وایي دا اول ځل دی چې موږ له ولسمشر خپل ملاتړ کوو. ورزشکاران ترې ملاتړ کوي او موږ له ولسمشر څخه مننه کوو چې په ورزش کې د کړکیچ د هوارې لپاره فرمان ورکړ. موږ له دې فرمان چې نور به موازي فدراسیونونه موجود نه وي هرکلی کوو. دا لومړی ځل نه دی چې ورزشکاران د اولمپیک په ملي کمیټه کې د اصلاحاتو په باب د ولسمشر له فرمان څخه ملاتړ کوي. تر دې وړاندې هم یو شمېر ورزشکارانو د ولسمشر له دغه فرمان څخه خپل ملاتړ اعلان کړی وو. موده وړاندې ولسمشری ماڼۍ د ورزش د پیاوړتیا او په ورزشي بنسټونو کې د اختلافاتو د حل په هدف فرمان ورکړ چې له مخې فهیم هاشمی د ملي اولمپیک د کمیټې د رئیس په توګه وټاکل شو. هغه مهال دغه فرمان یو شمېر مخالفتونه هم له ځان سره درلودل، خو جمهوری ریاست بیا وایي طبیعي خبره ده چې ټول فرمانونه پلویان او مخالفین لري. یو شمېر نجونو چې د بایسکل ځغلونې د ارغوان په سیالیو کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل
دا سیالۍ د ولسمشر له فرمان څخه د ملاتړ او فرخوندې په یاد کېږي.
سابقه داریم از کابل تا پروان،
له کابل څخه تر پروان سیالی لرو. سو وکړی شو په یاد تمرین په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړو. لا د مسابقې پیل دی، څه نشو ویلی، خو که بیا هم خلک موږ ته په ډېر وحشت ګوري، بیا به هم موږ وهڅوي.
افغان بایسکل ځغلونکي نجونې وایي چې دوی غواړي د دا ډول سیالیو په کولو سره په افغانستان کې د بایسکل ځغلونې دود عام کړي او نړیوالو سیالیو ته لازم آمادګي ولري.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم او سټوډیو سپارم خپل همکاري زرغونې منګل ته. زرغونې جان، ستړي مشه.